د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به د دې د امریکا غږ آشنا رادیو نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه شروع کیږي. نن د شنبې ورځ د 1495 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 28 نیټه ده. د 2018 کال د مارچ د میاشتې 28 ده. پروانه خبرونه کې به واوري، د ترکیه او د اروپای اتحادیې ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې انقرې ویلي چې د اروپای اتحاد سره د مهاجرینو موافقه د خطر سره مخ ده. یو شمیر هغه افغان ژباړونکي او د امریکا د پوځ سره کار کوونکي چې د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو اخیستو ته انتظار باسي، د امریکا د هغه سناترانو چې تېره ورځې د سنا په مجلس کې د دغو ویزو د شمیر د زیاتېدو غوښتنه کړې ده، خوشحاله دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجوده سیاسي وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټور بحثونه او پرمختګونه شوي دي. قدر منو اوریدونکو، دغه رپورټونه به واورئ، خو د خبرونو وروسته په سر کې د سید بختیار شانه خبرونه په تفصیل سره واورئ.
د خبرونو لنډیز: د سوریه په شمال کې په یوه جماعت باندې په هوایي بمباریو کې 200 وژل شوي. عراقی قواوې د موصل په ختیځ کې هغه جمعه ته ډېر نږدې شوې چې پکې د دغه ډلې مشر ابو بکر البغدادي په خپل ځان خلیفہ اعلان کړی وو. او د ترکیې د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر به د مارچ د میاشتې په 13 نیټه هغه ملک ته سفر وکړي. او دا هم د خبرونو تفصیل: پرون د سوریه په شمال کې په هغه سیمه کې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده، په یوه جماعت باندې په یوې هوایي حمله کې 200 مړه او 200 زیات زخمي شوي دي. دا خبره په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برتانیې کې ده کړې ده. د سوریه په داخلي جنگ کې د 400,000 زیات خلک مړه او د 1,000,000 زیات پکې زخمي شوي دي، او همې په میلیونونو خلک دې ته مجبوره کړي دي چې خپل کلی کور خوشې کړي. پرون په دمشق کې د فضایي چارو په یوې ودانۍ کې د یو ځانمرګي د بم په یوې چاودنه کې 14 مدافع وکیلانو په شمول په لسګونو نور خلک هم مړه شوي دي. یو تن نزار سکیف د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په قضایي ادارو د ترورستانو د حملو هدف دا دی چې د سوریې په خلکو کې ویره پیدا شي او هم هلته ګډوډي او ټوریزم ته لاره خلاصه شي. یو بل خبر وایي چې پرون په دمشق کې په یو رستوران کې هم د بم چاودنه شوې چې په دغو دواړو چاودنو کې اوس د مړو شمار 150 تنو ته رسیدلی دی. د عراق قواو د موصل د ښار په لویدیځ کې هغه جماعت ته ډېرې نږدې شوي دي چې په 2016 کال کې پکې د داعش د افراطي ډلې ملشو خپل موجودیت اعلان کړ. د عراق د فوج یو قومندان امریکا غږ ته ویلي دي چې هغوی د دغه جماعت 300 ته رسیدلی دي. هغه ویلي دي چې هلته سخت باران د دوی د پرمختګ مخه نیولې ده. په دغه جماعت کې د عراق د قواو وبخیم په دغه جماعت کې د 2016 کال د جولای په میاشت کې د داعش د ډلې مشر ابو بکر البغدادي ځان په خپله د دغه ډلې خلیفہ اعلان کړی وو. د ترکیې د باندنیو چارو وزارت ویلي دي داسې توقع ده چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د مارچ د میاشتې په 13 نیټه ترکیې ته سفر وکړي. د دغه وزارت مقامات ویلي دي چې هغه به په ترکیې کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د صدر اعظم سره وګوري. مګر د امریکا د باندنیو چارو وزارت له دې نه ډډه کړې ده چې وایي چې ښاغلی ټیلرسن به ترکیې ته سفر وکړي او که نه. راپورټونه وایي چې اسرائیلو د هغو فلسطینیانو پر راتګ محدودیتونه لګولي دي چې د غزې نه با چې د حماس د ډلې په کنټرول کې ده د اسرائیلو خاورې ته داخلېدل. په اسرائیلو کې هغې یوې ډلې چې د آزاد تګ راتګ طرفداري کوي ویلي دي چې په 13 میاشت کې تقریبا 2,300 فلسطینیان د غزې نه اسرائیلو ته راغلي وو، چې په دې اندازې کې نسبت پر اوس کال ته 20% کمی راغلی دی. دغه ډله وایي چې په غزې کې د 3-2 برخې سوداګر او ښځې اسرائیلو ته د داخلېدلو اجازه نامې لري. د اسرائیلو د دفاع وزارت وایي چې داسې ډېرې پیښې شوې دي چې د غزې ځینې خلک د سفر د دغې اجازه نامې نه سوې استفاده کوي او د پیسو او د وسلو قاچاق کوي. د نایجیریا د بورنو د ایالت د والي مرستیال ویلي دي چې د امکانات شته دی چې په یوه نظامی اډې باندې د بوکو حرام د افراطي ډلې په حمله کې به یو زیات شمیر عسکر وژل شوي وي. د بورنو د ایالت د ولی مرستیال ښاغلی عثمان دورکا وایي چې په اول کې داسې خیال کېده چې یوازې دوه تنه عسکر به په دغې پیښې کې وژل شوي وي، مګر هغه وایي چې د پیښې ځای ته د هغه د ورتګ نه وروستو دا معلومه شوې ده چې په دغې پیښې کې به یو زیات شمیر عسکر وژل شوي دي، مګر هغه په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړي. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن په سپینه ماڼۍ کې د آلمان د صدر اعظم انګیلا مرکل سره وګوري. دا به لومړنی ځل وي چې دغه مشران سره مخامخ ګوري. ټرمپ د جمهور ریاست د انتخاباتي مورزو په وخت کې په صدر اعظم مرکل انتقادونه کړي وو چې د مهاجرت په باب کمزورو پالیسیو د جرمني تباه کړې ده. او صدر اعظم مرکل هم د شپږو اکثریت مسلمان هیوادونو باندې د سفر بندیز په اړوند د جمهور رئیس ټرمپ په ایروي فرمان انتقادونه کړي وو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت ځا او مهم خبرونه واوریدل. اوس په موکړې د خبرونه لومړی رپورت ده. د ترکیې او د اروپای اتحادیې ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې انقره ویلې دي چې د اروپای اتحاد سره د مهاجرینو موافقه د خطر سره مخ ده. دا روسي اختر له هغه روسي راپورټ شو چې په اروپای اتحادیه کې د ترکی وزیرانو ته لاریونونو ته په وینا بندیز ولګول شو. دغه لاریونونه په ترکی کې د هغه ریفرندم پاړو چې هدف یې د ترکی د جمهور رئیس واک زیاتول دي. د امریکا غک خبریالی ډورین جونز د استنبول له موږ ته رپورټ را لېږلی دی چې پښتو بڼه خلیل خان تاسو دراوروي.
د ترکیه د اروپای چار وزیر عمر سالک د چرشنبې پورز دغه کرکیچ په دې خبري نور هم زیات کړ چې وی ویل چې ترکیه د موافقه ټول مکلفیتونه پوره کړي خو اروپای د دې خبري ژمنې نه دي پوره کړي.
حتی ګوشمنلر کونسوندکی انساني دورم اروپا دا دغه کټیه گیتمشت.
هغه وای هغه چې کله د اروپای د دې مکلفیتونه ته وګوري چې باید پوره کړي نو دای داسې کوم هیڅ دلیل نه ویني چې ترکیه د ماجرینو په دې موافقه کې پاتې شي. تیر کال د موافقه پر اساس ترکیه په دې کانسی و چې د خپل سرحدونو امنیت به ټینګوي او هغه ماجرین به قبلوي چې اروپای اتحادیه ته په غیر قانوني ډول ننوتی دي. دغه موافقه د دې سره مرسته وکړه چې د ماجرینو لوی شمیر چې اروپا ته بتلل دا غوی شمیر راکم کړي. خوان کری بیا اوس برسلز په دې تورن کړی دی چې د ترکیه اتباعو ته د اروپای اتحادیه هیوادونو ته د ننوتلو اجازه په ورکولو کې پات راغلي. بلې خو برسلز بیا دغه تورونه ردوي. د هالند او جرمنی ترمنځ د کرکیچ هغه مهال اوشتور رسید چې دغه هیوادونو د ترکیه وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې په ترکیه کې د ریفرندم یا ټولپوښتنې لمخې په اروپا کې میشته ترکیه وګړو ته کمپاین وکړي. د دې کمپاین مخه د جمهور رئیس واک زیاتول دي. د المانیټر ورسپانې سیاسي کالم لیکونکی سمی عدیز وای انکره د ماجرینو موافقه د یو کارت په توګه د اروپا پر ضد استعمالوي. هغه وای
An impression has been created by this government and that this is the mistake from the beginning in negotiating this deal. It turned into a bartering situation. You know, you give us this and you give us the visas and we'll give you this and that sort of thing. Greece, I understand, is in a panic because, you know, there's the fear that, you know, without...
یو داسې حالت د اوسنی حکومت لخوا جوړ شوی چې د موافقه پر سر خبرې کول له لومړي سره یو اشتباه و. اوس دغه موافقه یو داسې بدل حالت رامنځته کړی دی. معنا دا چې تاسو موږ ته دا راکړئ، تاسو موږ ته ویزه راکړئ، نو موږ به تاسو ته دا درکړو او هغه به درکړو. زه پوهیږم یونان په دې ډار کې دی چې د دې موافقه پرته به هغوی د ماجرینو د لوی شمیر تعداد سره مخ سي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جرمني او د هالند د مشرانو سره د خبرو بیساره جنگ شروع کړی دی او د غرزان کریبیا اروپای اتحادیه په دې هم په کلکه غندلی ده چې د ترکیه ملاتړ نه دی کړی. د اروپای اتحادیه د خبرو زندیدل به د ترکیه په ډیپلوماټیکی انزوا کې نور هم اضافه وکړي او د غرات د غیواد اقتصادي وضعیت چې لمخې لاندې مشکلات سره مخ دی نور هم خراب کړي. خو په اروپا کې هم فشار په زیاتېدو دی چې د ترکیه پر ضد دي سخت دریځ غوره کړي. څېړونکو خبرداری ورکړی چې اردوان کېدای سي په خپلو خبرو کې بند راسي او دې ته مجبور کړل سي چې د اروپا پر ضد نور سخت اقدامات هم واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبري خبرونه اورئ. یو شمیر هغه افغان ژباړونکي او د امریکا د پاس سره کارکونکي چې د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی اخیستو ته انتظار باسي، د امریکا د هغه سناتورانو چې تیر ورځې د سنا په مجلس کې دغه ویزو د شمیر د زیاتېدو غوښتنه وکړه، خوښتي او وایي چې مایوسي یې بیرته په هیلو بدله شوې ده. رحیم ګل ساروان د دغه ژباړونکو سره غږېدلې دی او دا رپورټ را لېږلې.
دوی دواړه له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د امریکا د مهاجرت ځانګړو ویزو ته انتظار باسي. دوی چې نه غواړي هویت څرګند شي، د امریکا د هغو سناتورانو د تیرې ورځې له هڅو خوښ دي چې له سنایې د افغان ژباړونکو د ویزو د شمیر زیاتېدلو غوښتل.
مونږ او زمونږ څومره ملګري چې اس آی وی ته اپلای کړی دی هغه ډېر خفه په تیر څو هفتو کې چې وایي ویزې خلاصې شوې دي او د امریکا سفارتخانه دلته په کابل کې انټرویوګانې بند کړې دي او وایي چې تر څو د امریکا سینټ نور ویزې اپروو نه کړي مونږ نور انټرویوګان نه سکیجول کوو.
اوس چې جان مکین او ځینو نور سناتورانو د سنانه دا غوښتنه کړې ده، تاسو پر دې باندې خوښ یاست؟
مونږ دې نه ډېر خوشاله یو او په دې امید یو چې دا دوه نیم زره ویزې چې دوی ریکوست کړی دی باید اپروو شي او دا به یو ډېر لوی خدمت او کومک وي د اس آی وی ټولو کسانو ته.
د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو د دواړو ګوندونو یوې ډلې سناتورانو تیره ورځ د امریکا سنا ته یو لایحه وړاندې کړه تر څو هغو افغانانو ته چې د امریکا له پوځ سره ژباړن ول د امریکا د خاصو ویزو شمیر زیات کړي. دا لایحه سناتورانو جان مکین، ټام ټیلس، جک ریډ او جینی شاهین وړاندې کړې ده. د امریکا د ځانګړي ویزې دا غوښتونکي چې د امریکا له پوځ سره ژباړن پاتې شوی له دغو سناتورانو منندوی دی، وای اوسې له سره هیله پیدا شوې چې دا ویزه به ورکړ شي.
دو نیم کاله کېږي چې ما اس آی وی ته درخواست کړې او اس پورې منتظر یم، ویزې مې نه ده اخیستې. مونږ د امریکا د سناتورانو جان مکین او سناتور شاهین ډېر خوښ یو چې زمونږ لپاره کومک کوي او د اس آی وی لپاره پرون بل پیشنهاد کړي.
د امریکا د سناتورانو نوې لایحه 2500 نورې اضافي د اس آی وی ویزې هغو ته برابروي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې مرسته کړې ده. امریکایي سناتورانو ویلي دغو خلکو ته به ځکه ویزې ورکوي چې خطرونه یې منلي دي. د مهاجرت په اړه د ولسمشر ټرمپ له فرمان وروسته په کابل کې د امریکا سفارت د امریکا د پوځ سره د افغان ژباړونکو لپاره د اس آی وی د ویزو ورکړه بنده کړې ده. د امریکا سفارت په 2008 کال کې د امریکا د کانګرس له پریکړې وروسته د اس آی وی د ویزو ورکړه پیل کړه. په 2015 او 2016 کلونو کې د امریکا د سنا مجلس افغانانو ته وزره ځانګړي ویزې تصویب کړې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجوده سیاسي وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټورې بحثونه او پرمختګونه شوي دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای بحثونه په حقایقو ولاړ، جوړونکي او راتلونکي ته پکتو ښې پایلې لرلې. خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسن غړی آرین یون وای تر هغه به دا ډول غونډې مثبتې پایلې ونه لري چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو کې توازن رامنځته نه کړي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ امریکا غا ته ویل چې په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او سیاسي وضعیت د ښه کېدو پر سر ګټورې خبرې او پرمختګونه شوې دي. په دې درې اړخیزه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په لندن کې د برتانیې په منځګړیتوب جوړه شوې وه، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال، د برتانیې د ملي امنیت سلاکار مارک لیلل گرینت او د پاکستان د لومړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاکار سرتاج عزیز ګډون درلود. خاغلی غورزنګ په دې غونډه کې د خبرو په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجود سیاسي وضعیت د بشپړ ښه کېدو لپاره به د درې اړخیزو غونډو د لړۍ په راتلونکي کې هم دوام ومومي.
د ناسته کې د پام وړ پرمختګ وشو، بحثونه مثبت وو او دا بحثونه به البته دا د یوې دوامدارې مذاکرې آغاز د موجود وضعیت د ټولو آبادو د اوري لپاره. بېل شکه موږ به خپل ملت د دې مذاکراتو د جریان څخه وخت په وخت آگاه ساتو. البته فعلا ویلی شو چې موږ د مارچ د 15 منټې د مجلس د نتیجې څخه راځي.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زخیروال چې په دې غونډه کې ګډون درلود په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، په لندن کې د برتانیې په کوربتوب د لوړې کچې غونډه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو او د تروریزم سره د مبارزې په هکله د یو میکانیزم د جوړولو پر سر د بحث او موافقې لپاره جوړه شوې وه په دوستانه فضا کې پای ته رسیدلې ده. عمر زخیروال ویلي بحثونه پر حقایقو ولاړ، جوړونکي او راتلونکي ته په کتو ښې پایلې درلودې. هغه په دوام کې ویلي چې په یقین سره د دغې مهمې غونډې د بریالیتوب په اړه به د دواړو هیوادونو عام وګړي قضاوت وکړي چې څه ډول د دغه میکانیزم په عملي کېدو سره د ښه ګاونډیتوب اړیکو، سولې او سوکالۍ لپاره خپلو هیلو ته انعکاس ورکوي. د ښاغلي زخیلوال پر وینا افغانستان خوشبینه دی چې د دغه میکانیزم عملي کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه باور چې په راتلونکو کې د دولت او دولت ترمنځ اړیکو او همکاریو په برخه کې ورته اړتیا لیدل کېږي پیاوړي کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړی آریان یون وایي تر هغې به دا ډول غونډې مثبتې نتیجې ونه لري چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو کې انډول رامنځته نه کړي. اغلی یون امریکا غږ ته وویل چې پاکستان د هند او افغانستان له نږدې اړیکو څخه په اندېښنه کې دی او افغان حکومت ته پکار ده چې پاکستان ته ډاډ ورکړي او اندېښنې لري کړي.
تر هغه وخته پورې چې پاکستان په دې متيقن موږ نه شو کړی چې دې ته موږ دا ښکاره کړو چې د افغانستان د سیاسي هیواد د جدي هیواد نه به هیڅوک دې ته تاوان نه رسي، نو هغه وخت کې دغه کانفرنس نتیجه ورکولی شي. او بل چې خپل پاکستان خپل په سیاست کې او خپل په پالیسۍ کې تغییر راولي او منهاس دی او گاونډي هیواد د افغانستان سره په صداقت ودریږي او د سولې پر اوستو کې موږ سره مرسته وکړي، بل اخر هغه وخت دغه کانفرنس یو نتیجې ته رسیدلی شي.
خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي انګلستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پر پاکستان باندې د پام وړ اغیز لري او د دغه هیواد د منځګړیتوب په نتیجه کې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. د پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلاند امریکا غږ ته وویل که څه هم انګلستان د پاکستان یو ستراتیژیک ملګری دی او هیڅکله به هم د افغانستان لپاره د پاکستان ګټې قرباني نه کړي، خو زیاته کړه چې افغان حکومت باید په دې مسله کې له خپلو ستراتیژیکو همکارو هیوادونو څخه د منځګړیتوب غوښتنه وکړي.
کار دی چې دغه منځګړیتوب پراخ کړي، ځینې نور هیوادونه چې هغه د پاکستان په اړه د افغانستان سیاست پلوي اوسېږي او افغانستان ورته نسبت پاکستان ته ډېر ارزښت ولري، هغه پکې ور شریک کړی شي تر څو موږ وکولای شو د پاکستان یو باوري او د اعتماد وړ سیاست په سیمه کې ولرو چې د افغانستان په کشانه کې د پاکستان رول مثبت شي.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره په داسې حال کې هلې ځلې پیل شوي چې پاکستان له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې له افغانستان سره خپلې دروازې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې دي او دغه راز افغان حکومت ویلي چې پاکستان په دې موده کې له زرو څخه زیات توغندي د افغانستان د ختیځو ولایتونو په سرحدي ولسوالیو وویشتلي او د افغانستان پر حریم یې ځمکنی او هوایي تیری کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه اوري. ډیپلوماټ خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي چې په افغانستان کې د لویدیز او چین ترمنځ همکاري کول شي سیمه باثباته کړي. دا چې د چین او لویدیز سره ډول همکاري د سیمې افغانستان په ګټه تمامې دي شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درېم سیاسي شوبې مسول سلطان احمد بهین حمدي او د موضوع اړوند نورو پښتنو ته په مرکه کې جواب ویلي چې تاسو ته دروند کو
چین په افغانستان کې د ناتو سره کوم راسته تړتیا لري؟
همدا اوس هم چین او امریکا په افغانستان کې ډېر همکاري لري، ځینې مشترک پروژې لري چې په افغانستان کې ترسره کیږي. چین یو لوی اقتصادي قدرت په منطقه کې او په جهان کې دی او امریکا یو لوی اقتصادي او نظامی قدرت په منطقه کې. د دوی همکاري مشترک همکاري بلا شک هم د اقتصادي لحاظه او هم د امنیتي لحاظه و منطقه ته او خصوص افغانستان ته ډیر اهمیت لري. مونږه مشه پیشنهاد کړی چې دا د دوه هیوادونو په افغانستان کې او همداشان د منطقه د سولې او ثبات په خاطر سره همکاري وکړي. بین المللي او منطقوي توافق دوی کولای شي رامنځته کړي. دا دوه قسمات کې دوه فاکتورونه هم اقتصادي امنیتي لحاظ او هم د منطقوي اجماع په شکل په خاطر دوی همکاري ډیر اړین دي.
بله، د اقتصاد په برخه کې د چین او لویدیز همکاري ته اشاره وکړه. دا چې افغانستان د لویدیز اقتصادي بازارونو نه فاصله لري او لري دی، په سیمه کې د ځینو هیوادونو ترمنځ رقابتونو ته پکاتو امکان لري چې ناتو د چین سره دومره همکاري وکړي په افغانستان کې چې خپل ځای چین ته پریدي یا چین د ناتو ځای ونیسي؟
موږ باور لرو چې په افغانستان کې د مثبت رقابت امکانات ډیر زیات موجود دي. موږ همیشه د منفي رقابتونو په خاطر ډیر ځورېدلی یو. اوس افغانستان باید غواړي چې دغه کوم چالنج چې پخوا موجود و، یعنی رقابت، منفي رقابت په افغانستان کې په یو مثبت چالنج بدل کړو، مثبت رقابت بدل کړو او د دغه نه افغانستان ګټه وکړي. افغانستان د توانایي اقتصادي لحاظ د توانایي لري، ډیر زیرمې لري، د زراعت له لحاظه د هر څه هیواد نه ډیر امکانات لري. غربي هیوادونه چین او د منطقې په دغه سیالۍ کې باید سره رقابت وکړي چې څنګه وکولای شي چې دغه امکاناتو د منطقې په ګټه او د افغانستان د سولې او ثبات او شګوفایي په برخه کې مرسته وکړي.
بله، څه فکر کوي په افغانستان کې د لویدیز حضور په سیمه کې چین د چیلنج سره مخ کړی دی که هو، نو کوم چیلنجونو سره مخ دی؟
نه، زه په دې باندې باور نه لرم. موږ همیشه د چینایانو سره چې خبرې کوو همداشان د امریکایانو سره. افغانستان یوازینۍ منطقه ده چې توافق نظر هم په بینالمللي سطحه په بینالمللي مجالس و مجامعو کې او هم په افغانستان کې موجود دی. چینایان نه غواړي چې امریکایان همدا اوس اوس له افغانستانه ووځي او همداشان امریکایان غواړي چې په افغانستان کې د چین همکاري را جلب کړي. نو دغه مثبت فضا چې موجود دی د دغه نه باید ګټه واخلو. افغانستان حکومت په دې باندې سخت عقیده لري چې دغه دواړه هیوادونه خاص د افغانستان کې همدا اوس کوم خاص رقابت نه لري.
بله، ولې د افغانستان ثبات د چین لپاره ډیر مهم دی؟
د هر څه مخکې چین زموږ ګاونډی دی. دوهم، چین د منطقې او لوی قدرت دی. دریم، چین نړیوال په ساحه دوهم اقتصادي قدرت دی. نو دوی امکانات ټولی قدرت لري، تخصص لري او ماشینالات لري. موږ زیرمې لرو، موږ زراعتي تولیدات او برخه کې د هر هیواد نه ډیر امکانات لرو. زموږ امکانات او د دوی امکانات کولای شي چې د افغانستان او نه یوازې د افغانستان بلکې د چین د اقتصاد په قسمت کې هم رول لوبولی شي.
بله، به این سب د چین او افغانستان کوم مشترک ګټې کولای شي چې چین دې ته مجبور کړي چې د افغانستان ثبات ته ډیره توجه وکړي؟
اول، امنیت مسله ده. د افغانستان بی امنیتی او بی ثباتی نه یوازې په افغانستان باندې بلکې په منطقه او حتی د چین په ثبات او امنیت باندې تاثیر لري. شپږ کلونه وروسته دا ښیي چې ډیر اهمیت لري د امنیت. دوهم مسله اقتصادي همکاري ده. چین صنعت، چین سرمایه هم بازار ته ضرورت لري او هم زیرمې ته ضرورت لري. دغه دواره په افغانستان کې وجود دي. نو د دې خاطر موږ باور لرو چې دا مشترکات کولای شي چې زموږ روابط د چین سره او همداشان د چین ګډ همکاري د نړیوالو سره په افغانستان کې امکانات په هر ورځ تیریدو زیاتیږي.
افغانستان کې د چین او ناتو همکاري د تروریزم په وړاندې ګډ مبارزه کې په نړیواله کچه یا په نړیواله سطح څومره د اهمیت وړ ده؟
بلا شک دا د دوه هیوادونو د منطقې ثبات په خاطر باید همکاري وکړي او دا ثبات د دوی دوه هیوادونو په ګټه دی. امریکایان دلته قوه لري. امریکایان شپږ کال کېږي چې دلته حضور لري. اقتصادي لحاظ همکاري کوي، امنیتي او سیاسي لحاظ افغانستان سره مرسته کوي. همداشان چینایان اوس زموږ سره ډیر زیات نږدې په ټولو ساحاتو کې لري. موجوده همکاري باید لا پراخه شي. د دوی منافع دوی چې دا همکاري لا پراخه شي. دا په خپله ښایي چې دغه دوه هیوادونه مشکلات په منطقه کې سره درک کوي او د دغه مشکلاتو په حل په خاطر غواړي چې سره همکاري وکړي.
ډیره مننه بهین صاحب کور ودان.
خواهش کوم.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
سپینماڼۍ د 2013 کال د پاره د امریکا بودیجې اعلان کړي. جمهور رئیس ترامپ ویلیو چې د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو په نړیوالو خیریه موسسو ته د امریکا مالی مرستې کموي خو د امریکا پوځي بودیجه به لوړوي. په دې باره کې مدلت په واشنگټن کې د سیاسي چارو کارپو واحد فقیری سره مرکه کړی دا چې تاسو ته دروړاندې کوو.
محترم فقیری صاحب، سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د 2013 کال د امریکا بودیجه به اعلان کړي، نو تاسو د امریکا د بودیجې اعلان خبر خو هم اوریدلی یې چې دا به د امریکا په ډیپلوماسۍ باندې او پر نورو اړخونو باندې څه تاثیر ولري؟
تر هغه ځای چې مطبوعات وایي تقریبا 10% به د وزارت خارجه په بودیجه کې کموالی راولي، دغسې به هم د چاپیریال د ادارې په بودیجه کې کمبود راشي، مګر په عین زمان کې به د دفاع وزارت بودیجه تقریبا 9% نوره هم اضافه کړي. حال دا چې د امریکې پوځ نن ورځ په ټوله جهان کې تر بل هر چا زورور پوځ دی، مګر بیا هم به په دې اداره کې به نور هم زیات منابع و پوځ ته ولاړ شي.
بله فقیر صاحب، د امریکا د مالی مرستې د بودیجې کمول به د امریکا پر خلکو باندې څونه تاثیر وکړي؟ ولې تاسو ته معلومه ده چې په امریکا کې اکثره خلک د حکومت څخه پیسې اخلي، دا به څه تاثیر پر دوی باندې وکړي؟
خلک چې غریبان دي او د حکومت و مرستې ضرورت لري و اجتماعي خدمات ضرورت لري، پر هغو به ډېر بد تاثیر ولري. دا څلور کاله به د ښاغلي ټرمپ چې دلته دی د هغو لپاره به هم بیا په هغه فوډسټم چې دی ورته وایي چې د ډوډۍ په برخه کې کومک ورسره کوي، هم بالس د کموالی راشي، هم به دا چې هلکانو ته په مکتبونو کې مفت ډوډۍ ورکوي په هغو کې به کموالی راشي، هم د سپینژرو د سپینسرو سره په کومکونو کې کموالی راشي، په ټولو هغه ساعتو کې چې هغه اجتماعي خدمات یې پهلته به کموالی راشي په دغه څلورو کالو کې، ځکه دغه د جمهوري پال دغه غوښتنه ده او د هغه اقتصادي پالیسي او عواقبه ده.
او هغه خلک چې فرضاً د امریکا د حکومت سره کار کوي، دا خلک څنګه تاسو فکر کوئ چې د دوی په معاشو په دې کې به تغیر راسي؟
هغه عموما د خلک چې د حکومت سره کار کوي، تاسپیلي د حکومت کار په ټول امریکا کې هغه ډېر باثباته کار دی، عموما یې په معاشو کې چندان فرق نه دی، حتی که ډېر زیات پولي تورم هم راسي بیا هم په معاشونو کې چندان زیات تفاوت نه راځي. زه فکر کوم په عمومي لحاظ به هغه د پخوا په شان 1% یو نیم فیصد د انفلیشن یا تورم سره به سم نور هم جګ شي، مګر زیات کموالی او د ډېروالي به رانشي په شکل.
او په دې رپورت کې راغلي دي فقیری صاحب چې وایي ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د بودیجې کمول به د امریکا په ډیپلوماسۍ باندې اغیزه وکړي، دا څنګه اغیزه ده؟
په دې شک نه سره کله چې تاسو 20% د وزارت خارجه بودیجه ور کومه کې ډیپلوماټان باید لږ وي، کومکونه د ډیپلوماټیک کار لږ وي، تماسونه باید لږ شي، په سفارتو کې باید خلک لږ شي، دا په خپل پر ډیپلوماسي باندې ډېر بد تاثیر کوي. امریکا په داسې حال کې چې امریکا نن ورځ به تر هر وخت بل بودیج ډیپلوماسي ته ضرورت لري و لږ پوځي عملیات ته ضرورت لري، مګر دلته معلومېږي لکه خبرې چې سرچپه دي وایي ډېر پوځي عملیاتو کې او لږ ډیپلوماتیک هلې ځلې وکړي.
ډېر مننه ستاسو د معلوماتو څخه کور مودان محترم فقیری صاحب. سلامت اوسئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه ته غوږ شئ. که ستاسو نه زموږ خبرونه دلته اوریدل پاتې شوي وي، نو بیا هم کولای شئ چې زموږ د انټرنیټ په پاڼه چې اډرس یې دی www.pashtovoa.com په هغې باندې وروسته واورئ. درنو اوریدونکو، زموږ د فیسبوک پاڼه پښتو وی او اے لایک کړئ او تازه خبرونه او رپورټونه په هغه باندې هم ترلاسه کولی شئ. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. تخلي پامان.